السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې د روزې د میاشتې عبادتونو مو قبول او رزمو نیکمرغوي زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبري مو چلې اورېدو ته رابولم. نن سه شنبه ده د 1490 هجری لمریز کال د جوزا اتمه نیټه چې د 2013 میلادي کال د مې میاشت له 9 سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د کډوالو چارو وزارت وینا امنیو او وچکالی سکال په افغانستان کې لسګونه زره کسان بې ځای کړي دي. د نیوزیلند د کرکټ روزونکي وایي غواړي د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان د ټیسټ لوبو لپاره وروزي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیاتو وروسته، خو اول د دې سات مهم خبرونه. ازبکستان ویل افغانستان څخه ملاتړ په دې هیواد کې د سیاسي حل لپاره زمینه برابرول د تاشکند د بهرني سیاست په لومړیتوبونه کې ده. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته راستنیدونکو شمیر د تیر کال په مقایسه دوه برابره زیات شوی دی. او هند وایي پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره به له دې دواړو هیوادونو سره خپلې سوداګرۍ ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. ازبکستان ویل افغانستان څخه ملاتړ او په دې هیواد کې د سیاسي حل لپاره زمینه برابرول د تاشکند د بهرني سیاست په لومړیتوبونه کې ده. دا خبره د ازبکستان د ولسمشر استازي اسمت الله ارګاشیف پرون په شانګهای سازمان کې د افغانستان د تماس د ډلې په غونډه کې وکړه. انټرفاکس خبري اژانس د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې ارګاشیف په دې غونډه کې ویل د افغانستان د وضعیت د سیاسي حل لپاره زمینه برابرول او له دغه دوست او ګاونډي هیواد سره په اړیکو کې پراختیا د ازبکستان د بهرني سیاست اساسي لومړیتوبونه دي. په ازبکستان کې واک ته د شوکت میردایف تر رسیدو وروسته د هیواد د افغانستان په ګډون د سیمې له هیوادونو سره اړیکې نږدې او ټینګې کړې دي. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته راستنیدونکو شمیر د تیر کال په مقایسه دوه برابره شوی دی. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر کڅه هم د دې کډوالو شمیر یاد نه کړ، خو ویل چې په دې کې هم د قانوني اسناد لرونکي او هم بی اسناد کډوال شامل دي. سید حسین عالمی بلخی تیر مخام ازادي راډیو ته له پاکستان څخه د راستنیدونکو افغان کډوالو په اړه ویل
دی ویل
پاکستان څخه د بیرته راستنیدونکو کډوالو شمیر کم دی. د تیر کال د همدې مودې سره چې پرتله کړو، خو له ایران څخه د راستنیدونکو شمیر ډیر شوی. هم په دې اسناد لرونکي شته او هم پکې بې اسناد کډوال. د تیر کال په مقایسه د دوو کډوالو شمیر دوه برابره ډیر والی ښیي. د کډوالو نړیوال سازمان د دوشنبه پر سپونیز راپور کې لیکلي چې روانې مئی میاشت له 6 تر 28 نیټې پورې نږدې 4.5 زره افغانان یا په خپله خوخه یا په جبري ډول له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوې دي. په کندهار کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج ناروغي یو بل تازه پیښه ثبت شوې ده. په کندهار کې د عامې روغتیا وزارت د کلتوري معافیت مشر عبدالشکور نصرت ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه په شاولي کوټ ولسوالۍ کې شوې ده، چې په دې سره د ښاغلي نصرت په خبره په کندهار کې د پولیو د پیښو شمیر 50 ته ورسېد. ښاغلی نصرت زیاتوي چې په کندهار کې له 1500 تر 1400 پورې داسې ماشومان شته چې د کورنۍ لخوا یې واکسین رد شوی دی. دا پیښه په کندهار کې 15 ده، خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ادارې د تازه راپور له مخې په ټول افغانستان کې 8 د پولیو پیښه ده. هند وایي پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره بل د دوړو هیوادونو سره سوداګرۍ ته دوام ورکړي. دا خبره د هند بهرنیو چارو وزیر سواسما سواراج پرون وکړه. ویل چې د نوې ډیلی پالیسي یوازې د ملګرو ملتونو لخوا لګول شو بندیزونو ته درناوی کول دي، نه د هیوادونو لخوا. نوموړي ویل هند خپل بهرنۍ تګلاره د نورو هیوادونو د فشارونو له مخې نه جوړوي. هند دا مهال د ایران د تیلو ستر واردونکي هیواد دی. سواسما سواراج دا څرګندونه له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره چې نوی ډیلی ته تللی ترکتنې مخکې وکړي. امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې تر وتلو وروسته ګواښ کړی چې پر تهران به سخت بندیزونه ولګوي. سوریه چې په پرله پسې ډول د دې هیواد پر روانو کورنیو جګړو کې د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن ده، د هغه سازمان د کانفرنس دورې مشري لري چې د ملګرو ملتونو لخوا پر کیمیاوي وسلو د لګیدلو بندیزونو بحثونه پر مخ وړي. سوریه دغه پوسټ چې مقر یې په جنف کې دی د دوشنبه پورې خپل کړ. د دې کانفرنس مشري هر څلور اونۍ وروسته په دې سازمان کې د ګډونوالو هیوادونو د نمونو د الفبا په ترتیب بدلیږي. ډېرې لویدیځو هیوادونو ویلي دي د سوریه د مشرتابه په اعتراض کې به د کانفرنس جلسو ته خپل د ټیټې سطحې ډیپلوماتان واستوي. او د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن په پام کې لري چې د مې په 1 مسکو ته لاړ شي او خپل روسي سیال سرګی شویکوف سره وګوري. د اسرائیل دفاع وزارت د مې پر 28 دا اعلان وکړ، خو پلان شو خبرو په اړه نور جزئیات نه دي خبره کړي. د اسرائیل د پوځي استخباراتو مشر او نور دفاعي چارواکي به هم له د سره په دې سفر کې ملګري وي. د لیبرمن دفتر وایي دا سفر د روسي دفاع وزیر په بلنه کېږي چې 13 د ټلیفون للارې د تور کړي ده. اټکل کېږي چې دغه دواړه وزیران د سوریه پر حالات و غږیږي. مسکو د سوریه حکومت سره پوزیم رسه کوي په داسې حال کې چې اسرائیل بیا په سوریه کې د ایران او ایران پلو ځواکونو له حضور څخه اندېښنه لري. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیزه شو شمیر دوه برابره زیات شوی دی. په روانه خبري مجله کې اوري چې یو شمیر سیاسي ګوندونه اعتراضي غونډه کې وایي چې حکومت او انتخابات خپلواک کمیسون باید انتخاباتي نظام ګوندي کړي.
په پارلماني ټاکنو کې د هر ولایت د یوی حوضی پتو گو منل شی حزبنا او ائتلافنا دی د ولایتونو پکا چا د خپل نوماندانو لیستونه اعلان کړي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې د پولیسو د تنخواګانو زنډول د قانون خلاف عمل دی. د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI پخوانی مشر لدی کبل چې د هند استخباراتو د پخوانی مشر سره په ګډه د خاطراتو کتاب لیکل دي ممنوع الخروج اعلان شو. د نورو راپورونو سربیره د هم اوري چې د نیوزیلند کرکټ کوچ یا روزون کې وای د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان به د ټیسټ لوبه لپاره وروسی. د خبری مجلې په پای کې د ژوند رنگونه خبريږي.
سخت خو به خوبی ده رز اوګدی دی او شپه وخت کم وی کله چې مونږ پر شمې ته جوک شو 200 درې ساته مونږ وچه خوب وکړو.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي په دې وروستیو کې په هیواد کې دننه د بیزې شو شمیره لوړه شوې ده. سید حسین عالمی بلخی وایي روان کال په افغانستان کې تر 200,000 ډیر کسان په کور دننه بیزې شوي دي او د پام وړ مرستو ته اړتیا هم لري. افغان ولسمشر هم د یو شمیر نړیوالو مرستندویو ادارو سره په پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې له وچکالۍ څخه اغېزمنو کسانو ته باید بشري مرستې ورسیږي. د دې موضوع جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي وچکالۍ او نامني دواړه د دې سبب سوي چې ډیر شمیر خلک سږکال خپل کورونو بې ځایه سي. سید حسین عالمی بلخی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې روان کال 200,000 کسان په کور دننه بې ځایه سوي دي چې لازم مرستو ته اړتیا لري. د یوې بې ځایه سوي سږ کال تر 200,000 ډیر دي چې دا د تیر کال پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي او فوق العاده مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا 1.2 میلیونه کسان له وړاندې ول چې هغوی دوامداره بې ځایه سوي دي. اوس په مجموع کې 1.4 میلیونه په کور دننه بې ځایه سوي لرو. البته یو شمېر د امکاناتو په برابرېدو سره بیرته خپلو سیمو ته ځي. شغلی بلخی وایي تر ټولو ډیر بې ځایه سوي کورنۍ په وروستیو ورځو کې له بغلان، فاریاب، غور، بادغیس او ځینو نورو سیمو څخه دي چې هرات یا نورو سیمو ته تللي دي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې په هرات کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې شاوخوا 15,000 کورنۍ له غور، فاریاب او بادغیس څخه هرات ولایت ته تللي دي. دغه اداره وایي تر اوسه د دغه شمېر نیمایي برخې ته چې د مرستو مستحق بلل سوي مرستې رسېدلې او هڅه کوي خپلو سیمو ته د بیرته تګ زمینه ورته برابره کړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وویل د هیواد په بیلابیلو برخو کې بې ځایه سویو ته د مرستو رسیدل له دې کبله ستونزمن دی چې نړیوالې او غیر دولتي موسسې ځینو لرې پرتو سیمو ته نه ځي.
عدد افزایش پیدا میکنه، رسیدګي لازم صورت نمیگیره.
دوی کله چې د بې ځایه سویو شمیر ډیریږي، اړین مرسته نه ترسره کیږي. ستونزه دا ده چې ځینې داسې سیمې شته چې نړیوالې یا غیر دولتي موسسې هلته نه ځي، او د افغانستان دولت هم په دې برخه کې لازمه بودجه نه لري. په همدې حال کې افغان ولسمشر د دوشنبه په ورځ په ارګ کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د بشري مرستو د تنظیم په هدف له مرسته رسوونکو نړیوالو ادارو له استازو سره ولیدل. ولسمشر غنی په شپاړسو ولایتونو کې د وچکالۍ له کبله خلکو ته د رسیدلو زیانونو له کبله اندېښنه وښوده او د دولت اوسنۍ مرستې یې کافي نه دي بللې. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي چې په همدې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یممو ته وویل چې دا موضوع په جدي ډول تعقیبوي او زیانمنو سیمو ته یې خپل استازي لیږلي دي. نوموړي ژمنه کړې چې ملګري ملتونه به خپلې مرستې د افغان حکومت سره په همغږۍ کې ترسره کوي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او سي ایچ ای ویلي وو چې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له جدي خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان په بیړني ډول 115 میلیونه ډالر ته اړتیا لري څو د وچکالۍ له کبله رامنځته سوي لوږې څخه اغېزمنو کسانو ته مرسته برابر شي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي په دې وروستیو کې په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو شمیره لوړ شوې ده او شاوخوا 2 لکه کسان په افغانستان کې د ناامنیو او وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو په یو اعتراضي غونډه کې له حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون نو غوښتل چې انتخاباتي نظام دې ګوندي کړي. د ګوندونو چشمیر نږدې 15 ترسیګي د دوشنبه پر ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون پر وړاندې غواخو کړ چې اوسنۍ انتخاباتي نظام ورته د منلو وړ نه دی او که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو پراخه اعتراضونه به پیل کړي. جمهور ریاست وایي چې د ګوندي انتخاباتي نظام طرحه دوی ته سپارل شوې خو دغه طرحه حقوقي څېړنې ته اړتیا لري. نور حال د اکرام الله اکرام پر رپورٹ کې ورو.
د افغانستان یو شمیر ګوندونه او سیاسي خوځښتونه ادعا کوي چې د انتخاباتو اوسنۍ نظام بیکار او فاسد دی او ملي شورا ته د خلکو د ریښتینو استازو د ورتګ مخه ډب کړې ده. دغه ګوندونه او سیاسي خوځښتونه چې شمیرې 15 تر رسیدې د دوشنبه په ورځ په یو خل د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وړاندې په یو اعتراضي غونډه کې د اوسنۍ انتخاباتي نظام اس ان ټي وی پر ځای د ګوندی نظام وړاندیز وکړ. دوی په یو شپږ مادیز اعلامیه کې خبرداري ورکړ کوي غوښتنې ونه منل شي سړکونو ته به راووزي او پراخه سولهیز لاریونونه به وکړي. د دغه اعلامیه په یو برخه کې چې د فیض الله ساپی له خوا ولوستل شو داسې راغلي:
په پارلماني ټاکنو کې د هر ولایت د یوې حوزې په توګه ومنل شي. حزبونه او ائتلافونه دي د ولایتونو په کچه د خپلو نمایندانو لیستونه اعلان کړي. د رایو شمیرنه دي هم په خپل هر ولایت کې وشي. حزبونه او ائتلافونه کولای شي د ټول هیواد په کچه 250 تنه نمایندان معرفي کړي. د ټاکنو په ولایتي کمیسونونو او مرکزی کمیسون په تشکیل کې دي. د سیاسي حزبونو د څارنې او تاکرامس د کولو لړ دي. د ټاکنو پروسه د کلکې څارنې زمينه برابر شي.
دغه ګوندونه او سیاسي خوځښتونه وایي دوی تر ګڼو بحثونو وروسته د ګوندي انتخاباتي نظام طرحه چمتو کړي او له جمهور ریاست سربیره د انتخاباتو خپلواک کمیسون یوناما او نورو اړوند اورګانونو ته سپارلې ده. دغه ګوندونه غوښتنه کوي چې لټاکونو نه د پوره سارنې لپاره د په مرکز او ولایتونو کې د څارنې یو خونه او د رایو د ضایع کېدلو د مخنیوي په هدف ټاکنیز ائتلافونه جوړ شي. د افغانستان اوسنۍ انتخاباتي نظام چې اس ان ټي وی هم ورته ویل کیږي غیر ګوندي نظام دی چې هر څوک کولای شي په انفرادي ډول ولسی جرګي ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو ته ځانونه نوماند کړي. د افغانستان د ولسی جرګي او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي. په دغه انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په هدف د روان لمریز کال د حمل د میاشتې په 25مه نیټه د رای ورکونکو د نوم لیکنې او د روانې اونۍ د شنبه په ورځ ورته د نوماندانو د نوم لیکنې بهیر هم پیل شو. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کابل ولایتي مسول اول رحمان رودوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه سراسري نه دي، بلکې د ګوندي انتخاباتو د نظام لپاره معیارونه هم نه دي بشپړ کړي، نو ځکه اوس مهال د دغه طرحې عملي کول ستونزمن دي. د دغه کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی هم تیره ورځ رسنیو ته ویلي وو چې اوس مهال عملاً د ټاکنو پروسه پیل شوې او په سیستم کې هر ډول بدلون به په پروسه کې د ګډوډۍ لامل شي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور ریاست منی چې د ګوندي انتخاباتي نظام طرح دوی ته سپارل شوې، خو وایي چې حقوقي سیړنې ته اړتیا لري. د جمهور ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل دی وایي سیاسي ګوندونو له ولسمشر سره په کتنه کې خپل یو شمېر غوښتنې مطرح کړې وي، خو دا غوښتنې حقوقي ارزونو ته اړتیا لري. نو دا ارزونې به تر سره شي چې څه حل لارې به ورته وموندل شي. خو د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا دغه طرحه ګټوره ګڼي، وایي چې په ولسواکۍ کې د سیاسي ګوندونو ونډه اخیستنه اړینه ده. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي خو دا چې په اوس وخت کې د سیاسي ګوندونو لخوا مطرح کیږي، نو پلي کول یې ځکه له امکان لري خبره ده چې انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده.
د اکرام الله اکرام په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د پولیسو د تنخواګانو ځنډول د قانون خلاف عمل دی. په دې اړه دوستانو وروسته اورئ، خو په د اکرام په رپورټ کې د انتخاباتو پر موضوع باندې بحث او په دې باندې ټینګار و چې سیاسي ګوندونه وایي چې د انتخاباتو اوسنی نظام باید بدل شي او په ګوندي سطح انتخابات ترسره شي.
ازادي خبری مجله اورئ.
تاسو زمون غږ ازادي راډیو اورئ. اوس هم له ملالۍ بشیر اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د وچکالۍ د ناوړه اغېز په اړه لیکلي دي. د مقالې لیکوال وایي افغانستان چې له څو لسیزو راهیسې له ناامنیو او تاوتریخوالي سره مخامخ دی، اوس له وچکالۍ سره هم مخامخ سوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګ کولو ادارې د نوي راپور له مخې په افغانستان کې د وچکالۍ له کبله 2 میلیونه کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. لیکوال لیکي فکر نه کوي افغان حکومت په داسې حال کې د وچکالۍ ستونزې حل ته لاسرسی ولري چې سیاسي کړکیچونه او پراخه ناامني دوام لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د هغه کوچني هلک په اړه هم یو مقاله خپره کړې ده چې پلار یې ورباندې ډونالد ټرمپ نوم ایښی و. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا د ولسمشر تر حد زیاته ستاینه شایي په امریکا او شمالي کوریا کې ګټه ولري، خو په افغانستان کې دا کار خطرناک او حتی وژونکی ثابتېدای سي. مقاله د هغه سړي یادونه کوي چې د امریکا ولسمشر یې دومره ستایه چې پر خپل زوی یې د هغه نوم کښېښود. د کوچني افغان ډونالد ټرمپ پلار اوس وایي چې له افغانستانه تیښتې ته اړ سوی ځکه هلته یې ژوند نور خوندي نه دی. دا درې ورځې وروسته له هغه چې یو افغان سړی طالبانو ځکه وواژه چې د امریکا ولسمشر ته یې له افغانستان سره د مرستې په خاطر د سرو زرو مډال جوړ کړی و. د هندوستان چاپ ډي این ای ورځپاڼې د افغان کرکټ لوبغاړی راشد خان په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د هندوستان د کرکټ ټیم خوانی کپتان سورف گنگولی ویلی باور لري لیگ سپینر راشد خان د هندستان د ملي ټیم پر وړاندې په ټیسټ لوبه کې مهم رول لوبولای سي. 19 کلن راشد خان د یک شنبه په ورځ د انډین پریمیر لیگ په لوبه کې د چنای سپر کینګز پر وړاندې خپل ټیم حیدرآباد سن رایزرز د 2013 کال فائنل ته وایست.
افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د پولیسو د تنخواګانو ځنډول د قانون خلاف عمل دی. اداري پلاوی دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دې جرګې غړیو د دوشنبه پر ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل په غزنی او ځینو نورو ولایتونو کې د پولیسو داسې قطعات هم شته چې شپه او ورځ له وسلوالو مخالفانو سره جنګیږي، خو شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې تنخواوې ورته نه دي رسېدلې. د کورنۍ او چارو وزارت وایي هڅې تیزې شوي چې دغه ستونزه په لږه موده کې حل شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د هیواد پر روانو حساسو او جنگي حالاتو کې د پولیسو د تنخواګانو او اعاشې ځنډول د اساسي قانون د اصول خلاف ګڼي. د دغې جرګې غړو د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د هیواد ملي پولیس چې شپه او ورځ د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د قانون د تنفیذ حاکمیت او د هیواد د استقلال د ساتلو په خاطر جنګیږي، د تنخواګانو ځنډول یې یوه لویه جفا ده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه د جرګې د غړو تر بحثونو وروسته وویل
معاشات پولیس یا منصوبین
د پولیسو او یا د نظامی او ملکی منصوبینو تنخواګانې چې له شاوخوا شپږ میاشتو کېږي ورکړل شوي نه دي، دا د اساسي قانون او د بودیجې د حق قانون خلاف دي چې تصویب شوې ده. دا کار هیڅ منطق نه لري او د قانون خلاف دی.
خاغلی ابراهیمی د جرګې اړوند کمیسیون ته دنده وسپارل شي. دغه ستونزه دی د هواری په هدف ډیر ژر په یوې ځانګړې ناسته کې د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریک کړي. د جرګې غړو وویل د هیواد ملي پولیس په اکثرو ناامنو ولایتونو کې د جنگ په لومړیو کرښو کې پراته دي، پرته له تنخواه بل عاید نه لري، او که دا هم په میاشتو میاشتو وځنډیږي پر روحیاتو به یې ناوړه اغیز وکړي. د جرګې غړي عارف رحمانی وویل
جنگ بر عهده پولیس هست، خواهش بایست که
جنگ د پولیسو پر غاړه دی. زموږ هیله ده چې د کورنۍ چارو وزارت ډیر ژر د دوی د پولیسو تنخواګانې ورکړي. کله چې پولیسو ته تنخواه، وسله او د دوی د کورنۍ عیاشه ورنکړي، نو څنګه غواړي چې ستاسې سرتیري ستاسې نه دفاع وکړي؟
په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د مالی او بودیجې عمومي رئیس محمد صابر سروري آزادی راډیو ته وویل په ځینو سیمو کې بانکونه نشته. له دې امله پلان لرو چې د ټولو ولایتونو پولیسو ته په لږه موده کې د برېښنایي سیستم له لارې تنخواګانې ورسوو.
هدایت رئیس جمهور است که تمام معاشات باید از طریق پرداخت برقی شود.
د ولسمشر لارښوونه ده چې د ټولو پولیسو تنخواګانې دی په برېښنایي سیستم ترسره شي. په ټول هیواد کې 1800 پولیس شته چې تنخواګانې نه دي اخیستي. د کورنیو چارو وزارت مالی ریاست په خپل وخت د ټولو پولیسو تنخواګانې پروسس کړي. د دغې موضوع حلول زموږ په لومړیتوب کې دی.
د یادونه ده چې پخوا تر دې هم د پولیسو د ځینو قطعاتو منصوبینو له یو شمېر ولایتونو نه آزادي راډیو ته ویلي چې له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستې. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
بوسر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پاکستان د پوځي استخباراتو پخوانی مشر لدې کابل چې د هند استخباراتو د پخوانی مشر سره په ګډه د خاطراتو یو کتاب لیکلی دی، ممنوع الخروج اعلان شو. په دې کتاب کې چې تیره اونۍ خپور شو، د هند او پاکستان ترمنځ د سیالیو شدت، په افغانستان کې د دواړو هیوادونو لخوا د نیابتي جګړې لپاره د ځواکونو کارولو او د کشمیر پر ستونزو متمرکز دی. جنرال اسد دورانی له 1990 څخه تر 1992 میلادي کال پورې د پاکستان د استخباراتو یا ISI مشر و. فریبا ظاهر د دې رپورټ جزئیات لري.
وروسته له هغه چې د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر اسد دورانی په ممنوع الخروج لست کې راغی، د پاکستان پوځ تیره ورځ هغه په اسلام آباد کې د استخباراتو ادارې ته ور وغوښت او توضیحات یې ترې وغوښتل. دغه متقاعد جنرال له 1990 څخه تر 1992 کال پورې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI مشر و. اسد دورانی د هند استخباراتو له پخوانی مشر ایس دولت سره یو ځای د خاطراتو یو کتاب لیکلی و چې د هند او پاکستان ترمنځ د سیالۍ یو شدت، په افغانستان کې د دواړو هیوادونو لخوا د نیابتي جګړې لپاره د ځواکونو کارولو او د کشمیر پر لانجو مستند سوی دی. د امریکا متحده ایالاتو له ډېرې مودې راهیسې پاکستان د طالبانو په ګډون د توندلارو ډلو په ملاتړ تورن کړی دی. په دغه کتاب کې راغلی چې شایي پاکستانی چارواکو په 2011 کال کې د امریکا لخوا پر اسامه بن لادن تر برید دمخه پوهېدل چې هغه چیرې ژوند کاوه. د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ابتاباد ښار کې د امریکایي ځواکونو لخوا ووژل سو، خو پاکستانی چارواکو تل ویلي چې دوی د امریکا د ځانګړو ځواکونو تر برید وروسته د بن لادن د استوګنې د سیمې څخه خبر سول. د پاکستان او هند استخباراتو د پخوانی مشرانو کتاب کې راغلی چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI احتمالا د بن لادن په اړه په هر څه پوهېدل او هغه د دوړخیز موافقتنامې پر اساس امریکا ته تسلیم سوی دی. متقاعد جنرال اسد دورانی لیکي د پاکستان هر ډول انکار له دې کبله سوی چې د اسامه بن لادن په وژل کېدو کې د پاکستان همکاري شایي ډېری پاکستانیانو ته چې بن لادن ورته د یو اتل حیثیت درلود د شرم وړ کار و. د دغه کتاب بل لیکوال چې د هند استخباراتو پخوانی مشر ایس دولت دی، وایي د هند ارزونه هم دا و چې اسامه بن لادن د پاکستان لخوا امریکایانو ته تسلیم سوی دی. په دې کتاب کې راغلي د سیمې په سیاستونو کې د پاکستان د پوځ د مداخلې او په کشمیر کې د هند پر وړاندې د جنګیدونکو ځواکونو څخه د پاکستان د پوځ د ملاتړ په اړه هم بحث سوی دی. هند او پاکستان چې دواړه اټومي وسلې لري، له هغه وخت چې له برېټانیا څخه یې خپلواکي ترلاسه کړې ده، درې ځلې په خپلو کې سختې جګړې کړې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی آزادي ویب rfe@rfe.org.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او ټولولي خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د غراس په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې هم زمون خبرونه په مستقیم ډول ووري. هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. ازبکستان وایي له افغانستان څخه ملاتړ او په دې هیواد کې د سیاسي حل لپاره زمینه برابرول د تاشکند د بهرني سیاست په لومړیتوبونه کې ده. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو شمیر د تیر کال په مقایسه دوه برابره شوی دی. دا خبره د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزیر وکړه. په کندهار کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي او تازه پیښه ثبت شوې ده. په کندهار کې عامه روغتیا ریاست د عامه ریاست مقامات وایي چې دا پیښه په شاولي کوټ ولسوالۍ کې شوې ده. هند وایي پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره بلې د دواړو هیوادونو سره سوداګرۍ ته دوام ورکړي. دا خبره د هند بهرنی چارو وزیر سواسما سواراج پرون وکړه. سوریه چې په پرله پسې ډول د هیواد پر روانو کورنیو جګړو کې د کیمیاوي وسلو په کارولو تورنه ده. د هغه سازمان د کانفرنس دورې مشري اخیسته چې د ملګرو ملتونو لخوا پر کیمیاوي وسلو د لګیدلو بندیزونو بحثونه پر مخ وړي. د پولند دفاع وزیر ویلي دي له امریکایي چارواکو سره په پولند کې د امریکا د دایمي اډو په اړه خبرې وکړې څو د روسیې د اشغال مخه ونیول شي. او د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن په پام کې لري چې د مې په یو دیرشمه نیټه مسکو ته لاړ شي او له خپل روسي سیال سرګی شویکوف سره خبرې وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ.
دا ژوند رنگونه.
جميله يم د پکتيان
قدرت وای چې روزه کې لوګه درته سخته ده، تند سخته ده که بخوبي.
زه فکر کوم چې روزه چې موږ باندې فرض شوې ده، دا ټول مشکلات مثلا وګه تند او د نه علاوه بخوبي تاسو وي، دا ټول یعنی معلومدار خبر ده چې دا ټول باید وي. سخت خو بخوبي ده زه فکر کوم، چون روزي ورځ چې هغه وګدید یو شپه وخت کم وي، کله چې موږ پر شمې ته جوګ شو نو زه فکر کوم چې 200 درې ساعت به موږ وو چې خوب وکړو او همداسې تراویم چې تر نه وخته پورې وي، تر نه نیم بجو پورې موږ تراو کې مصروف وو. نو ځکه زه فکر کوم چې بخوبي یوه داسې هغه ده چې
ډېره سخته ده،
ډېره سخته ده بخوبي.
او تر غزه دې خبره يم تاسو د ورځې وظیفې ته ځي تر مازدیګره په دنده کې اوس درت وایي چې کله بخوبې د دفتر کار کوي سي،
چون مجبور یو چې خپل ځان څنګه چې د موږ وظیفه ده ځان عیار وکړو. سن وظیفه هم مهمه ده او دایدی مونگ فرض ده، روزه ده مونگ بانده فرض ده، دایدی مونگ وظیفه ده من حیث ده مسلمان. نو دواره بلنس کوام او دواره کوشش کوام چی غام تر سره کم او دام خوب یام، چون دفترون مختلف غیر لری خپل
ارجمند
لری و وصول لری ورته. حسن پروژه که سهر او نیم بجیم که مونگ راشو یا ته بجیم که دفتر دراشو، نو مسپیخیم که مونگ وقتی زو بیا مونگ تا وقت پیدا کی که مسپیخیم که سنت خپل
لسی نظره کله چې انسان ډیر زیات بی خوبه سي څومره توان رسي، یعنی څومره سره بی اوسیلی کیږي.
زه فکر کوم چې روزه خپل انسان ته صبر ورکوي. زه فکر کوم چې روزه کې زه د نورو ورځو نه ډیره زیات حوصله لرم، خپل مې ماشومان ته مې حوصله لرم، همداسې همکاران مې دي یا په کور کې چې د ما فامیل غړي دي ټول ته حوصله ډیره لرم. او زه فکر کوم چې دا یو ګټه دی روزه ده چې د میاشتې کې مونږ به حد زیات حوصله لرو او تاسو بلې دلیم وي چې خپل په بازار کې همداسې نوره ځایونو کې حوصله دي مونږ ټولو. زه داسې احساسوم او د خپل مې دا احساس کړی چې ما حوصله نور ورځنه په رمضان کې زیاته.
تاسې زمون غغل ازادي رادیو اورئ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شهید غراس په اف ام سل اشاریه 15 صفه د ازادي رادیو خبرونه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر هو بجو پورې په ډیر واضح ډول اورئ. د دوهمې سهارنۍ خبری مچلي وخت د سلطان محمد سرور سټوډیو کې ده او دا خبرونه وړاندې کوي.
مراد صاحب تشکر از شما.